تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ در طبيعه هم هر کله وایم په دې خبرونه کې ریپورتونه او تبصری در خبرو. په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه سندري جادوګری هم لرو، خو تر دې هر څو وړاندې له مليحه امیرزاده څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم، تر ټولو اول په مفرده خبرونو سټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي کو د دسمبر تر 15 د چمن پر لتوالو غوښتنې نه منل شوې نو پر لت په د صوبې نورو سیمو ته مغزوي. په باجوړ کې امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت او هدفي وژنو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. او امریکا د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل قرارداد ویټو کړی دی. تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي که تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پر لت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته وغځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد روان پر لت ته د وینا پر مهال وویل چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري، نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورټ لازمي ګرځول امکان نه لري. د تاجرانو اتحادیو او سیاسي ګوندونو دا پر لت اکتوبر پر 20 اپیل کړو او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت مشرانو دوه اونۍ وړاندې یو 15 کسیزه نمائنده کمیټي جوړه کړې وه چې په کوټه کې له نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې د کورنو چارو له نگران وزیر او د بلوچستان له سینیټرانو سره لیدلی وو، خو د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلت له هغه وروسته پیل شوې چې د پاکستان حکومت په اکتوبر کې اعلان کړو چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به د افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناده بارني وګړي په زور له هغه هېواده باسي. د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر ویلي چې که هلته میشت اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاسو لري نو له هېواده به وشړل شي. سرفراز بوکټي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د اسنادو لرونکو افغانانو او قانوني پیژندپاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا 10 کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل دي او دوی به له هېواده ایستل کېږي. بوکټي ویل چې دا پالیسي به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغو کسانو هم عملی کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. د کورنو چارو نگران وزیر په خبري کانفرنس کې د ویسنا د بار ملکیانو د ایستو په بهیر پاړه تازه معلومات هم شریک کړل او زیاته کړه چې تر اوسه 2,00,000 بار ملکیان له بیلابیلو پولو څخه له پاکستان نه وتلي دي. په باجوړ کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2022 کال کې د امن مطالبې لپاره جوړې شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر په 10 یو واره بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. په خار باجوړ کې په شوې دغه جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. په جرګه کې شامل د عوامي نشر ګوند یو ځایي مشر سید صدیق اکبر وویل په جرګه کې په دې هم خبرې وشوې چې که دوی ته د وسلو د لرلو اجازه ورکړي شي نو دوی په خپله د ځان دفاع او ساتنه کولی شي، خو دوی د دې غوښتنې مخالفت کوي.
زموږ وینا د هغې مخالف او موږ همیشه د پاره وازم دغه چت کړی دی چې کوم ټوپکې زموږ لاسونو ته راغلي دي. دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زموږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو.
د باجوړ امن جرګه وروسته له هغې جوړه شوه چې کله د 2022 کال په اګست کې د خار تحصیل بلدیاتي ناظم سید باچا په ګاډي چاودنه شوې وه. په هغه حمله کې نوموړي روغ وتلی و. وروسته جمعیت علما اسلام فی په اګست کې د 2 ورځو لپاره پر لت وهلی و. وروسته د پولیسو او ځایي انتظامیې په ډاډګیرنه او باور هغه پر لت ختم شوی و. د باجوړ امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنۍ هدفي وژنو او د کلنګونو اخیستنې مخه ونیسي. دوی ویلي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په پرلتوالو به مجبور شي. د پاکستان پوځ ادا کوي د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې تېره شپه په یو بیان کې ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 15 ترهګر وژلي دي. په بیان کې راغلي چې د وسلوالو څخه یې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. کومې وسلوالې ډلې د پوځ د اداو په اړه لاسې نه دي ویلې. او امریکا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تر هغه بلل شوې ډله ده. واشنگتن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتېتونکې غږ مخاوني ولا چې مشري د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوترش او عرب هیوادونو کوله. د امریکا سفیر رابرټ ووډ وویل چې دا پریکړه لیک له حقیقت څخه لرې دی او په ځمکه به یوه ستنه هم په حرکت کې نه وي راوستې. هغه د قرارداد په ملاتړ کوونکو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا کار یې په بیړه کې کړی او د غیر مشروع توربند غوښتنه پر ځای پرېښودې ده. ګوتش وروسته له هغې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په غزه کې د څو اونو د جګړې له امله تر 11,478 څخه زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کول. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوری په دیو ستا خبرونه کې لکه څنګه چې ما تاسو ول په لومړی سر کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او شننې وړاندې کوو. لاغورسته 19 پروګرام درته وړاندې کوو. په خبر کې مو اوریدل چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د چمن په پرلت کې وینا کړې او اعلان کړی دی چې کا د دسمبر تر 15 د پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو د ده په وینا احتجاج به د صوبې نور سیمو ته هم وغځوي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال سمد شبنم سره خبرې کوو، خو په ټلیفون کې څه ستونزه ده. لومړی به بل ریپورټ ته ولاړ شو او لاغه وروسته بیا هم راځو له هغه سره د خبرو هڅه کوو. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم له ملک شړل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر 8 په یو خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې داسې 10 افغانان په نشه شوي دي چې د په وینا په پاکستان کې سیاسي حلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر داخلا سرفراز بوکټي ویلي دي چې د ملک نه بې اسناد افغان وستل به دوام لري، خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم وستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په 8 دسمبر یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ده وویل چې د بل هیواد نه راغلي هیچ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي، او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل،
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس از، ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک تو مہاجر حیثیت لری یا چا سرا پیور کارڈ دے کا ہر سوی کپ ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پہ ویزا راغلے دے خو چې سیاسی فعالیت وکڑی نو سمدستی پہ شڑل کی گی زکچ د انتخاباتو وقت دے اس دا سے لس کسان وستل کی گی داش میر جاتے دلے ہم شی زکچ منگ پسے لگے دلیو او پنخ کوئے پا پاکستان کے بعد صرف پاکستانیان سیاست کرنی
تو لہذا یہ پولیٹکس پاکستانیوں نے کر دی.
ځینې تجزیه نگران وایي چې د وزیر داخله خبرې په اصل کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان جواب دی چې د افغان کډوالو د وستلو مخالفت یې کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
وزیر داخله چې کوم اشاره کړی دی دا ما په خیال باندې د 9 او د 10 مئی چې کوم دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه احتجاج کړی و چې هغه کې بیا ګرو جلو وشو، ډیر زیات نقصانونه وشو، د قومي اساسو ته چې دی اور لګولی شو، نو په هغه وخت کې چې دی څه کسان دلته خیبر پختونخوا کې چې دی هغه نیولی شي وو ځوانانو، او هغه ټیم حکومت دا دعوه کوله چې دی کې ډیر افغانان دي، خو ما په خیال باندې دا اشاره چې دی هغه طرف ته دی.
خوځنه نور تزنګران وایي چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعال برخه نه اخلي. د انتخاباتو ورځ دي او وزیر داخله د امنیت ساتلو په خاطر داسې بیان نه ورکوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې په انتخابي کمپین کې د زیاتې ګڼې ګوڼې نه د بچ کېدو په خاطر سرفراز بوکټي دا خبره کړې ده. د دې سوال په جواب کې مشال رډیو ته وویل،
د دې مقصد دا نه دی چې ګینه دیو په الیکشن کې بودریږي یا چرته د ایم این اے ایم پی اے سیټ ته بودریږي، داسې نه، لکه په سیاسي حلو ځلو کې چې کومه سیاسي کمپین دی په هغه کې به برخه نه اخلي، سیاسي جلسو جلوسونو ته به نه ورځي. نو د سیاسي جلسو جلوسونو دوران چې کومه دی نه دا سیاسي مشران چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي، بیا سیکورټي لږه ګران شي، مجبوري سیاسي حلې ځلې. نو په دې تناظر کې لکه دیو دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې به برخه.
اسلام آباد کے افغان جرنلسٹ سمیر یوسفزئی وئی چې افغان کډوال پر تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي، خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي. دوی وئی چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعاله برخه اخیستو ته نه پرېږدي. گنی ہاسے قسم دوران دے جمعیت علماء اسلام یو سینیٹر حافظ حمداللہ شناختی کارڈ ہم پدے طور بلاک شیو چھ دے افغان کڑوال دے دا پدے حق لمشال لڑیو تا ہوئیل
قطن عام افغانان دی پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي جون وکي. خو کزین کسان په خو وختو کې راغلي وي، دا بیل خبره ده. افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې پات شي وي، د یو جن نشنلټی تر لاسه کړي، د یو جن سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي. دا دی چونکه د وزیر داخله مشکل ده چې د بلوچستان ده، او بلوچستان کې هلته پښتنو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده. نو دوی دا فکر کوي چې د افغانان چې راغلي دي دوی دلته کارونه جوړ کړي دي او سیاست کې برخه اخلي. نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی قصې ته ګوري.
اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی. د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې، نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي، نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی. او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي او د دوان اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي، دا دوه قومونه جدا کول دي، دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورولي وه، د یو بل سره چې کوم
پاکستان دو افغان کډوالو ویستل پیل کړی دی. او د کورونا چور د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پر 2,315 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د حکومت دعوا ده چې په دوی کې 93% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت نن 500 ورځې پوره شوې. د پرلت مشران وایي تر اوسه یې له پاکستاني حکومت غوښتنې نه دي منلې. دې پرلت ته د سیاسي مشرانو ورتګ او ویناوي هم دوام لري. نن د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی پرلت ته ورغلی او هلته یې وینا کړې ده. نوموړي د خپل ګوند لخوا د پرلت د غوښتنو په حق کې د احتجاج دړکه مور کړې ده. د مشال رډي خبریال سمد شبنم را سره د ټلیفون پر کرښه دی. سمد شبنم، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته دا ووایست چې محمود خان اڅکزی پرلت ته په وینا کې څه وویل، غټ څه کې ټکی څه؟
مننه بوروان صاحب. محمود خان اڅکزی په وینا کې وویل چې د روانې جمعې یعنی 15 دسمبر پورې که چیرې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني، نو دوی به د ټولو ضلعو یعنې پښتون میشتې د بلوچستان کومې پښتون میشتې ضلع دي، د دې ټولو ډیټي کوم دفتران چې دي د هغوی مخ ته به خپل پرلتونه چې دي هغه کښېروي. هغه دا هم وویل چې زه به اسلام آباد ته تلم، او په اسلام آباد کې به د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم په دې باندې وینم، کوم چې د پرلت غوښتنې دي هغه به هم د هغوی سره شریک کوم. او بل د پرلت لخوا چې کوم ویناوې کېدې، یعنې ګڼو سیاسي ګوندونو غړي چې وو دلته راغلي وو، هغو خپلې ویناوې کولې، او ورسره کوم پرلتوال چې وو د هغوی کوم غړي چې وو هغو هم خپلې ویناوې وکړې. هغوی ټولو په خپلو وینا کې وویل چې موږ د محمود خان اڅکزی د اعلان انتظاري چې هغه کوم اعلان کوي، هغه کومه پرېکړه کوي، نو هغه به موږ سره عملي کوو.
د پرلت لخوا سمد د پرلت لخوا یو کمیټې هم جوړه شوې وه چې له حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره به خبرې کولې. ستاسو که خبرې شوې وي، نو د پرلت مشران څه وایي چې هغه کوم ځای ته رسېدلې دي خبرې اترې؟
بلې، ما هم دا اوس هڅه وکړه چې د دې کمیټې د یو غړي سره خبرې وکړم، خو د هغه ټلیفون ورنه لګېدې. البته څو ورځې وړاندې ما له هغوی سره خبرې کړې وې، کوم چې د پرلت لخوا 5 کمیټې جوړه شوې وه. نو دغه کمیټې په لومړي سر کې راغلې وه، دلته د سیاسي ګوندونو حکومتي چارواکو سره لیدلې وې، بیا خیبر پښتونخوا ته تللې وه، بیا او اسلام آباد ته رسېدلې وه. نو هلته هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سینیټرانو سره خبره کړې وه، او بیا چینه چې هم پر دې باندې خبر وشوه، د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سره هم د دې خبرې شوې دي.
مننه د مشال ریډي خبريال سمد شبنم او چې د چمن پرلت تازه حالې تاسو ته درکاو او سم زو د پات ریپورتونو پر لور په باجوړ کې د امن جرګې غونډه کړې ده او پسیم کې د امنیت جاج اخیستې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په جرګه کې مشرانو او ویناوالو د حکومت او امنیتي ادارو لخوا په سیمه کې د امنیت لپاره پر اخیستل سویو ګامونو اطمینان څرګند نکړ او پر حکومت ژغ وکړ چې هلته د امن پر ځای کې. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې رپورټ لري.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوي که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول وي نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکنه ده. د دسمبر په اومه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوي حکومتي ادارې د امنیت تر اغوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نسلګون نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. موږ همیشه د پاره وازم دغه چت کړی دی چې کوم ټوپک زمونږ لاسونو ته راغلي دي دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو موږ د روزګار نه محروم یو موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي د هغې نه موږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه.
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د ښار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګڼې چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست ښار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اګست پر شپږویشتمه جاري و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیې سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ هدفي وژنو د قلمګونو د ټیلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې د ښار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد رډو ته وویل هیڅ یوه وعده پکې پوره نه شوه.
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کیږي. نو څوک هم چې سپین جامع غوندي او 15 روپۍ او سیدیا لک شي او سیاسي د قام لپاره لخص سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم دا یو ډله نه ده معلومه یو سړی نه دی معلوم خو هر سړی په خطر کې دی ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرله او پاڅونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نظر خپل مشران نه آغشان تمه توقع لرم دا غي غټه وجه دا ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو دا مشران زمونږ د مخالف شو دي موږ ته غداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویلي او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه موږ متحد شوي نه تر هغه وخته پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول بار بار راټولول زما خیال دا اغزان خلاصول دی او قام ته صرف خودل دی چې موږ د امن لپاره راوتی دی.
باجوړ کې د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوی وکړي خو دوی غوښتلي ولس دې هم ورسره د قلمګرو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلم غوښتونکي د پولیسو ته وښایي چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شاهنواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 ولا زرا تسواتیا او 13500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د په وینا ګوند یې په راتلونکو عام انتخاباتو کې واک ته رسیدل نه غواړي، بلکې د په خبره دی غواړي چې د هغو خلکو احتساب وسي چې ملکی دی کمزوري اقتصادي حالت ته رسولی دي. نوموړي د چا نوم وانه خیست، خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل چې د ده په وینا داسې یو کس یې راوستی و چې هغه د ملک په اقتصادي او سیاسي چارو نه پوهېده. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي، بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولی. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم سرګن نه کړو، خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلاره باندې نه پوهېدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه، بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلی.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینن کی وای په پاکستان کې د احتساب بیانیا تل د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده نو هغه پوجي امیرانو، کاغه ایوب خانو، کاغه ضیاء الحق او کاغه پرویز مشرف، نو ټول دا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورلې دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی ده. احتساب بالا مکملی چې کله دا غیر جانبدار ومي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د ناره چې کومه ده هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نه یم راغلی، زه په خپله راغلی یم او زه به خپلې مطالبې هم ساتم. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق لمانې دی او تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلک لري کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپل بیا چې هغه چا لري کړی وي هغه هم اومني چې او دا خیر مونږ غلط لري کړی وو، مونږ عمران خان غلط راوستي وو، مونږ له نور راوستل په کار وو، مونږ له نواز شریف حکومت نو ختمول په کار. خو نو دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا په کار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندونو وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شینانې بیا پیل شوې چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودری د دسمبر په 8 نیټه وویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی او د نواز شریف د روستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو له خپل خپل احتساب پکار دی. د میاں نواز شریف د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی، نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي. نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغوی له عددي خبرې احتساب کول نه دي پکار. خو تیر واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دی چې واکه د موجوده اقتصادي بدحالی ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف داوی د دوري حکومت روستو په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې ورګډسو قبایلي ضلعو خلک وایي چې د پاکستان په سرشمیرنه یا مردم شماری او لهغه وروسته په حلقه بندیو کې لدی سیمو سره زیاتې سوې دي. د دې سیمې یو شمیر سیاسي استازي وایي چې د دوی آبادی کم شودل سوې ده. د دوی په وینا کې آبادی پوره شودل سوې وای نو اوس په د قومي او صوبایي اسمبلیو چوکۍ هم زیاتې وای. د مشال رادیو خبريال شانواز ترګزیل دوی سره ژغیدل دي.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ څوکۍ کمی شوی. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمی کړي چې دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار و. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نوی کمی کړي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخواني غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رادیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس یې د ترقۍ وخت شروع شو. د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ دی د ایکس پارټا په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو له دا سیټونه مغه دولس پر دولس پاتې شوي وي چونکې ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې لا مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لږ سرکل ماتشوی پکار خدا او چې د 17-18 چې کومرودو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکله ماتول دا بالکل چې کوم نه ايني او قانوني د نو پکار خو زما د حلقه او زما د ډیسټریکټ کې سلور سرکله ماتشوی.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی د څوکیو شمیره د 302 نه 306 تر اټیټی شوی. دغه کې بعد 206 څوکۍ د خلکو پر رایه ډکیږي. شپېته د زنانو لپاره ولېلس د لګکیو لپاره ځانګړي شوي. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 115 وي چې پکې د زنانو برخه 6 او د لګکیو غړو برخه 4 ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثارباز مشال رادیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د ده په خبره د دوی په سرشمیره نه هم اعتراض و.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایمنی سیټونه ورکړل شوي دي. بلخوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایمنی سیټ ورکړل شوی دی. د ایمنی سیټونه زمونږ هرګز نه کمېدل خو که زمونږه چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږه دیو زمونږه شمیره چې کوم دی 500,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پښتونخوا څوکۍ کمې شوې دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابر روان کړو. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې ورګاډې شوې. نو ورسره د خیبر پښتونخوا صوبې 6 د قومي او 14 د صوبایي اسمبلی څوکۍ زیاتې شوې دي. شانواز ترکزی مشال رادیو پېښور.
تزمو جغلا مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو د خبرونه نیمایي تر رسیدلې یو د مهمو خبرونو یادونه کوم. لا اوس بیا درته د مشال ریډیو نیوز خبرونه وړاندې کوم. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان څخه اعلان کړی دی چې ک د جمعې تر ورځې یعنی د دسمبر تر 15 د چمن پرلت غوښتنې ونه منل سوې نو احتجاج به د صوبې نورو برخو ته مغزوي. نوموړي دا څرګندونې نن یاد پرلت ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د پرلت نن 50 ورځې پرسوي. پرلتوال غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړل سي، خو پاکستاني حکومت لا د دوی غوښتنې نه دي منلې. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر ویلي ک هلته اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو د پویناله دی هیواد به باسي. سرفراز بوکټي دا خبري پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د نومبر لومړۍ نیټه د بي اسناد افغان کډوالو استلو ته دوام ورکړی دی او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ په سخت جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. اوس هم تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه وړاندې کوو. سندري جادوګری د دې اونۍ په سندري جادوګری خبرونه کې د پېښور د یو نومیالي شپېلې ژغونکي بلال شفقت د ژوند او هنر په اړه د خبرې او غژولې ځینې نغمې اوریدلې سي. هارون باچا د خبرونه جوړ کړې ده.
ستړي مشای زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه مې درته راوړې. داونه په خبرونه کې د یو پیښور میشتي نومیالي شپېلې غږونکي بلال شفقت د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او غږولې ځنې نغمې یورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ دی چې کلونه پخوا له لاهور پیښور ته کډه شوې. د شفقت پلار د هندي کلاسیکي موسیقۍ په ویلو او غږولو کې نوم پیدا کړ. اوس مهال د شفقت په شمول دغه 15 زامن موسیقي کوي او شاګردان هم روزي. د بلال شفقت او د کورنۍ د هنري کارونو په اړه د تر خبرو مخکې په شپېلې غږولې د نغمه یوړو. بلال شفقت د شپېلې نغمه مو واورېده. دی وايي کورنۍ لزګونه کلونه مخکې له لاهور پیښور ته کډه شوې. د خپل پلار او ورونو د هنري صلاحیتونو په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې د خپل حالت تیر شوخه 15 کالو راځي د هنر په ډګر کې فعال دی. د شفقت په خبره سمو دی د منډولین په نوم یو ساز هم غږول دی، خو زیات شهرت او عزت ورته د شپېلای غږولو ورکړی.
زمونږ مشران چې راغلی دي دا تقریبا داسې شپېته اویا کاله وشو. اصل کې زمونږ مشران چې کوم دی هغه لاهور نه، بیا لاهور کې اوسېدل، هلته نه دلته پېښور ته راغلل. زما پلار چې کوم و حاجي شفقت علي، هغه تقریبا د موسیقي دغه کې په فن کې پنځه شپېته ملکونو کې ګرځېدلې دی، کلاسیکل گایک. زما مشر ورور استاد محمد سلیم هغه کلاسیکل ټیچر دی، گایک دی. هغې نه پس زما ورور مشر شرافت بھائی شرافت علی ڈرمز پرکشنز دا کانگو دغه پلے کا. بیا هغې نه پس بل ورور مې دی شاہد علی بابو، هغه کی بورڈسٹ دی، هغه خپل سٹوڈیو لري پیښور کې. بیا هغې نه پس زیما زش پہ لے گو ما او میوزک ارینجر یم، کمپوز جوړو ما، ترجمه جوړو ما.
تقریبا ز پنځش کالو نه خو زه د فیلډ کې کار کوم، سټوډیو غانو کې او فلمی سندرو کې، پی ٹی وی کې. تقریبا ز لس کالو نو مجه ما د موسیقي تمې غاړه کې خوچه دا از دکو د نمخ کې مې منډولین غولې دې اګه ډېر مودې پورې ما غولې دې تقریبا پنځش پک کالا. بیا غیر پس شپېلې مې شروع کو، بس شپېلې چې مې شروع کو بس خدای پکې ما ته نوم راکو، د الله احسان دی.
پېښور د بلال شفقت د شپېلای د بلا نغمه مورده دی. وایي د یوې هنري کورنۍ یو ماشوم ته د موسیقۍ ابتدایي زده کړه په خپل کور کې ورکول کیږي. د ده په وینا ماشوم ته اول د موسیقۍ دولس سرونه او پر هغو د مشک طریقه ښوول کیږي، وروسته بیا د هغه خوښه چې سندره ویل او کنه کوم ساز غږول زده کوي. شفقت وایي د شپېلای زده کړه په لاهور کې له یو استاد کړې. نموړې دا مهال خپل زوی ته شپلې ورزه کوي، خو وایي چې د هندي کلاسیکي موسیقۍ د زده کړې لپاره به هند ته لیږي.
بیگننګ چې کم دی کنه د میوزیک، هغه ورته زبانی خودل کیږي اول، چې هغه دماغ کې را دوله سورونه دي کنه، دنیا ټول میوزیک چې کم دی هغه د دوله سورونو کې دی. نو اگر مونږ ورته دا دوله سورونه خایو چې دا سورونه دي آواز سره، بیا ورته ټیمپو غانې خایو، دنه پس چې داغه چې زړوي چې کم انسټرومنت دې کول غواړي سره هغه انسټرومنت دې کیږي. دنیا کې ټول نو مشکل انسټرومنت چې کم دی هغه شپېلې دی، هغه ولې اوس ما تاسو ته یو خبر او کچ دوله سورونه دي، او شپېلې کې چې کم دی هغه شپږ هولز دي، چې شپږ ګوتې کې دی نو شپږ سوره شي، نو شپږ نه دولس بجوړې، نو دا نیم نیم ګوتې چې ټول وی دی کې سپیډ کم سلو کم مینډ کې سیټ دی کې، بیا دې مشکل مرحلے وی دا پہلے اس دا کول ډیر مشکل دے، او سمزرے سل کوما دو درے گھنٹے کو کاما کا کوما مون کوچے دے فیلڈ ترو تو نیم کلاسیکل میوزک مون کڑے دے، اس زما زوی دے محمد سمیر حیدر اگش پہلے گئی لگیا دے، اس خوب کلاسیکل میوزک کئی لگیا دے، تین تال ایک تالا جھپ تال جھومرا تلواڑا اوری دمار دے کے آگا کار گئی لگیا دے، یعنی انسٹرومنٹل سولو پرفارمنس لپارا بگننگ چکم دے کنا آگا ٹول مونگ کور کے یاد کرے دے مم مشران مونگ تا کولی دی دا سرگم پلٹے ہو دا ٹول ار سچ دی تا مونگ تا کور نہ ملاو شوے دے، بیاز زی لے گلے ام اپلار لاور تا شبی خان شبیر حسین شپیلے والا آگا سرم میں بیا شاگردی ہو کا شکرم کے خوار تا آگا سرم بیا تقریباً درے کال مال تا تیر کل اس چه کم زماز وی دے محمد سمیر ایدر آگے تما پخپلا کھولے دیش پہلے او خو شکر ببرلا انڈیا کے وقت انشاءاللہ بورتا کوما استاذ پارس ناتھ سرا پاکستان کے فلوٹ نشتا سر جی کلاسیکل فلوٹ دلتا پاکستان کے سوک نگا گئی استاذہ نشتا خو کلاسیکل نگا گئی زورتا کلاسیکل خو دل گواڑا مچی دا کلاسیکل ہوگا گئی سولو پرفارمنس ہو کی مثلا تبلے سرا سولو جگل بندی
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې په پیښور کې د شپې لای دی و نومیالی غږونکی بلال شفقت خبرې او هغه غږولې نغمې اوري. شفقت وایي لاغ راسي چې د پښتو موسیقي میدان ته وتلې کله وزګار ناس شوی نه دی. د په خبره اوس مهال یې کار نور هم سیوا شوی ځکه چې په خپل کور کې ریکارډینګ سټوډیو لري او پکې زیاتره د یوټیوب چینلونو لپاره سندرې جوړوي.
زه چې کله نه دی فیلډ ته راغلی مزه خو تقریبا اوس هم مصروف یم اوس هم کار کیم. شپېلې خو اوس تقریبا هر ډله کې شپېلې والا دی. پخوا به دا البم کې دی یو البم کې به دولس دولس سندرې وي نو تقریبا روزانه تقریبا داسې سلور سلور پنځه پنځه البم هم کولی یو سټوډیو بل سټوډیو نه بل سټوډیو ته. یعنی هغه ټایم چې موسیقارانو هغه هم ډېر استاد جلال سردی وو فضل ربی استاد وو جان زیب استاد وو سبزلی استاد یعنی کارونه ډېر وو. اوس هم هغې نه هم زیات شوی دی کار. دا یوټیوب چینل چینل چې خلکو جوړ کړی دی دی روزانه تقریبا یو سټوډیو کې سلور پنځه گانے وی بل سټوډیو کې سلور پنځه گانے وی تقریبا چې کم از کم چې ما گانو کې شپېلې غولې وی کنه لک دو لک پورې تقریبا سندرو کې ما شپېلې غولې دي. د شپې کانسرټ کې ورځ چې کم دی هغه سټوډیو گانو د ټایم ورکو خو زه خپل کور کې هر سب بس دا نور سټوډیو گانو والا چې دی دی ماته کار واتس اپ باندې جی میل باندې ماته را لېږي. خو زه هم کور کې بس هر سب زما سیټ اپ لګېدلې دی هوم سیټ اپ دی بس عمر تک هر سب برابر ما ورته شپې لې ریکارډ کم ورته ولېږم سیکسوفون ریکارډ کم. ډېرې زیاتې سندرې جوړېږي سنگران هم ډېر شول او سټوډیو گان هم ډېر شول چینل یې ډېرې شوې. پخوا خو یو څو دکانونه به وو څو دغه وو برانچونه وو کیسټ ډېر چینل ډېرې شوې نو کار هم ډېر شو شکر الحمدلله.
بلال شفقت او ملګرو هنرمندانو دا نغمه پر یوټیوب موجوده او ډېر کتل شوی دی. دا هنرمندان ملګری را پیژني او وایي چې د نغمو د ارنجمنت او ریکارډینګ چارې هم د برابرۍ کړې دي. شفقت وایي د هر سر لپاره بیل شپېلاوي او ځکه نو د ډېر شپېلای لري او تقریبا ټولې یې له هنده کړې دي.
موږ اول آډیو جوړو بیا ویډیو ځان ځان ته ویډیو کوو بیا دا بیا ایډیټ کوو. موږ چې څومره دا سندرې ریکارډ کړې دي کنه دا غزلې دینا شکر الحمدلله ډېر ریپلای ډېر وشو خلکو ډېر خوښ کړل خوشحال شول خلک او ډېر ډېر مزیدار ریسپانس راغلی دی. دا کیبورډیست چې دی فیصل جمال دی د افغانستان دی جرمنی کې ژوند کوي او تبله چې کوم کوي هغه استاد تاریخ چې کوم پاکستان یو لیجنډ استاد دی عبدالستار تاری دا د هغه شاګرد دی انڈیا کی اسی کی ہند کے جلندر داغا پنجاب ہند کے چکم پنجاب دے داغے سے دے او ڈیر مزیدار تبلا گا گئی ڈیر نامور استاد دے او شپیلے چکم دے استاس و خادم بلال شفقت میوزک ارینجمنٹ چکم دے دا ٹول ما پخپلا کڑی دے تبلے دا تیایا نے او دا عرصہ ما پخپلا جوڑ کڑی آر یو سور بیل بیل شپیلے یعنی پہلا سفید چکم دے اغا میڈل سرونو کې غږیږي نو داغه بیا بیسم جوړیږي داغه بیا غټ شپېلې داسې ډبل ډبل چې برابر کې نو بیا ډېرې شپېلې جوړیږي او آوازونه مختلفي نو چې کوم یعنی غزل وی غمگین غزل بیا هغه کې مونږ بیس شپېلې استعمالو داسې د ډرام دا ډرامې چې څنګه جوړیږي فلمونه جوړی بیا بیس شپېلې غو بیا داسې غمگین راګونه دي هغه راګونه پکې استعمالو او داسې چې بیا سندرې وي سندرو کې بیا میډل او ټیپ شپېلې غږو زخه پونم فلوټس دے انډیا کې دے دلی کې زخه هغه نه راغواړم ولې چې دا بانس چې کم دے کنه دا شپېلې والا دا پاکستان کې نه پیدا کیږي دا انډیا پیداوار دے عمل ته پیدا کیږي عمل ته دا کیږي ډایرک ماته شپېلې نه دی را لګلې انډیا نه دوبه ته لګلې دي بیا پاکستان ته راغلې دي شپېلې پیسې ما اومدا سه ورو لګلې ورته
شپېلای غږون کې بلال شفقت زیاتوي مورنۍ ژبه یې چون پښتو نه ده ځکه نو په پښتو سندرو کې دا ساز غږول ورته په اول کې ګران وو. نوموړی کلیوي خوښ وخت دی چې اوس مهال د پښتو سندرغاړو شمیر سیوا شوی او زیاتې پښتو سندرې جوړیږي نو له بلې خوا دا خبره هم په ګوته کوي چې د معیاري موسیقۍ جوړولو لپاره پښتانه هنرمندان باید د هنر په زده کړه وخت او انرژي مصرف کړي.
ګران خو دی لهجه بدله ده خو میوزیک چې کوم دی کنه هغه چې دوله سورونو کې تړلې یو شی دی نو دا بگننګ چې کم سړی یاد کی کنه هغه بیا هر یو کلچر غول شي باقی خو خاپوړ هم پښتنو سره کړی دي لګ لګ دا پښتو ژبه هم زده کړل او میوزیک هم پښتو میوزیک ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه شو خو کلچر نه یو سیټ تکیږي لګیا دی میوزیک چې کم زمو اگے کے لگ انگلش ہوگا گئی آپ وا دیکھو مکس کی میوزک حساب سے کم دے بیا یو کلچر حساب سرا یو پیس نمراشی یعنی رباب شو شپیلے شو ہارمونیم شو دا سے سازو نہ پکے ایڈ کی گی زمون کلچر با دنیا کے بپاتی شی بس نن سبا ہو سو گز دکی نہ بس راشی یو مکھتا بس ادری گی مائک مکھتا کمپیوٹر ارسا جوڑائی لگیا دے چھ بے سورا سڑے بھی آگم پکے سور کی شی زمون دے میوزک ڈائریکٹرانو دا پکار دے سیدھا سور کئی نہ نو بیا دای پوښی چې از دا کول لازم دی چې میوزیک نه از دا نو پکار نه دی چې د فیلډ تروزی
اوریدونکو داونه مو پسندري جادوګر خبرونه کې د پیښور دی او نومیالی شپېلې غونکې بلال شفقت د ژوند د هنر په اړه د خبرې ووري دي. خبرونه به د نوموړي د شپېلې پر دی یو بل نغمه پاتور ورسو. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
قسم پر لیا ماترا نظر گئے اور تو محبت میں نکورانا بھی اثر نہیں میں تو خوب و خیال دے ملی پڑی پرین کی ماں میں تو فکر نو دل و بات بھی وعدے نہیں صاف انتظار میں بڑی دلی پر ہر نا پسر لیا چرتا خوز ممکن ہی تا ہمرا بھی کھاؤ کا جانان گفتس پور سڑتا گل نہ پسر لیا چرتا خود منتلی کا ہمرا بے کا چرتا خود منتلی کا ہمرا بے کا منگ بتاتا ہوں مشند پان پان سنا پسر لیا چرتا خود منگ نہیں تھا ہمرا پہ